السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د غهیز و بجې شوې. په دې خبرونه کې مول دغه خبري کیسو خبرو. له افغانستان سره د نړیوالو سلګونو ډالر مرستې ځنډې دلی دوی دوام په یو شمیر شرطونو تړلې دی.
د اروپای ټولنې مشوي تر هغه له افغانستان سره مرستې نه کوي چې نوی حکومت امریکا مونږ نه اخیستي.
د چارو د یو کتونکي نظر را اخلو چې دا فشارونه په څه معنا. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي طالبانو سره د دوی سیاسي اړیکې لا هم دوام لري.
موږ له طالبانو سره لوی مودې راهیسې ډیپلوماتیک تماس لرو څو د سولې په ټپه ولاړې خبرې
او افغانستان کې د بانکونو او صرافیو بندیدو خلک له ستونزو سره مخامخ کړي.
صرافیو خو بنده مشکلاتونه په دې چې هلته د خرج پیسې نه لرو زمونږ نه مسایدي سره پیسې واخلي.
نن پنځشنبه د سمبولي یا وګي څلورمه او د اگست شپږویشتمه نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. تر دې او نورو راپورونو مخکې پام وکړئ د سات خبرونو ته. د جرمني صدر اعظم له طالبانو سره پر خبرو ټینګار وکړ. بلغاریا لسګونه افغانانو ته پناه ورکوي او د پاکستان او روسیې مشرانو پر افغانستان خبرې کړې دي. بشپړ خبرونه. د جرمني صدر اعظم له طالبانو سره پر خبرو ټینګار وکړ. انګیلا مرکل پرون په برلین کې د خپل هیواد پارلمان ته په وینا کې داسې وویل:
زموږ هدف باید تر وسه وسه په افغانستان کې د تیرو شلو کلونو د لاسته راوړنو ساتنه وي. نړیواله ټولنه باید پر دې موضوع له طالبانو سره خبرې وکړي. د دې سربیره باید ټول موافقې مشروطې وي.
اغلې مرکل زیاته کړه چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته دا ویره شته چې دا هیواد یو ځل بیا د نړیوال تروریزم په پناځای بدل نشي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن بیا ویلي دي چې تر راتلونکې سه شنبې به ټول امریکایي پوځیان له افغانستانه ووځي. بلغاریا ژمنه وکړه چې په لسګونو افغانانو ته به پناه ورکړي. د دې هیواد سرپرست صدر اعظم سټیفان یانیو پرون په پلازمینه سوفیا کې وویل:
د وزیرانو شورا پریکړه وکړه چې د نږدې اویا افغانانو ملاتړ وکړي او هغوی ته پناه ورکړي. د افغانانو پخوا په کابل کې د بلغاریا له سفارت سره کار کړی دی یا د بلغاریا له پوځیانو سره په افغانستان کې هم کار و.
ښاغلی یانیو زیاته کړه چې دی په کابل کې د حامد کرزي د نړیوال هوایي ډګر له وضعیته خبر دی، خو هیله مند دی چې هیواد به وتوانیږي چې د افغانان به د کورنیو له غړو سره روغ رمټ له کابله بلغاریا ته انتقال کړي. بلغاریا له هغو اروپایي هیوادونو څخه دی چې ډیر لږ کډوال پکې ژوند کوي. په کابل کې د حامد کرزي په نړیوال هوایي ډګر کې په زرګونو کسان انتظار دي چې بهر ته بځي او واشنگټن ویلي دي چې د اګست تر یو دیرشمې نیټې به د ایستلو دا بهیر بشپړ کړي. سپینی ماڼۍ پرون ویل چې د یولس ورځو په ترڅ کې تر 2000 ډیر افغانان له کابله په الوتکو کې وتلي دي. د امریکایي چارواکو په وینا لا هم تر 10000 ډیر کسان د کابل په هوایي ډګر کې د تګ انتظار باسي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد وړ مورز ویل چې تر دې وروسته به د کابل هوایي ډګر ته د افغانانو د تګ مخه ونیسي او بهرنیان به پرېږدي چې لاړ شي. خو د امریکا د دفاع وزارت ویان جان کربی پرون ویل چې د هوایي ډګر بهر د طالبانو له قمندانانو سره امریکایان په ارتباط کې دي او هغوی ته وایي چې څوک په څه شرایطو هوایي ډګر ته ورپریږدي. د بخښنې نړیوال سازمان له پولنډ وغوښتل چې د افغانانو یوه 22 کسیزه ډله چې د دې هیواد پر پوله انتظار ده ورپریږدي او بشري مرستې ورسره وکړي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي دا افغانان نه سم خواړه لري، نه د څښاکو به، نه پناځای او نه هم دارو درمل، او له دو اونیو راهیسې د پولانډ او بلاروس ترمنځ پر پوله ایسار پاته دي. د بخښنې نړیوال سازمان پرون په یو بیان کې وویل چې له دې کډوالو سره د پولانډ سرحدي ځواکونو بد چلند کړی دی او په زور یې بیرته د بلاروس خواته پشا کړی دی. پر بلاروس تور پورې شوی چې هڅه کوي کډوال د اروپایي ټولنې هیوادو ته داخل کړي، خو مینسک دا تورونه رد کړي. په وروستیو میاشتو کې په زرګونو کډوال چې اکثریت یې د عراق او افغانستان دي، په غیر قانوني ډول له بلاروس څخه لیتوانیا، لاتویا او پولنډ ته ننوتلي دي. له کابله پرون 150 کسان یوګندا ته ورسېدل. د یوګندا حکومت پرته له دې چې د دې کسانو د هویت په اړه څه ووایي، په یوه اعلامیه کې څرګنده کړه چې په دې کې ماشومان، ښځې او نارینه شامل دي. وروسته تر دې چې طالبان تېره اونۍ کابل ونیوو، یوګندا اعلان وکړ چې د واشنگټن له غوښتنې سره سم چمتو ده چې 2000 افغانانو ته په موقتي توګه په خپل هیواد کې پناه ورکړي. د یوګندا چارواکو څرګنده کړه چې دا کسان به د اسنادو تر چمتو کولو وروسته بل هیواد ته انتقال شي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره پر ټلیفون د افغانستان په اړه خبرې کړې. د پاکستانی رسنیو په وینا صدر اعظم عمران خان ښاغلي پوتین ته وویل چې باثباته، خوندي او سوله ییز افغانستان د پاکستان او سیمې په ګټه دی. ولسمشر پوتین د سه شنبې په ورځ په مسکو کې د واکمن ګوند چارواکو ته په وینا کې ویلي وو دا ویره شته چې ترهګر او بیلابیلې وسلوالې ډلې چې افغانستان ته یې پناه وړې ده له اوسنۍ ګډوډۍ ګټه واخلي. روسیې او د روسیې متحدانو ته په مستقیم ګواښ رامنځته کړي. اسلام آباد بیا د اګست 15 چې طالبانو کابل نیولی دی، د افغانستان لپاره د یوې سیمه ییزې اجماع د پیدا کېدو په لټه کې ده. په دې ترڅ کې د دې هیواد بهرنی چارو وزیر شاه محمود قریشي پرون په تاجکستان او ازبکستان کې له چارواکو سره وکتل، او د درې ورځني سفر په ترڅ کې به له ایراني چارواکو سره هم د افغانستان په اړه خبرې وکړي. او د ایران پارلمان د ولسمشر ابراهیم رئیسی لوري نږدې ټول وړاندیز شوي وزیرانو ته د باور رایه ورکړه. پارلمان د ښوونې او روزنې د وزارت له نومان پرته 18 وزیرانو ته د اعتماد رایه ورکړې. په دې وزیرانو کې حسین امیر عبداللهیان د بهرنۍ چارو د وزیر په توګه، احمد وحیدی د دفاع د وزیر په توګه، او د قدس ځواکونو یو قماندان د کورنۍ چارو د وزیر په توګه د اعتماد رایه ترلاسه کړې. سهارنۍ خبری مجلې ته غوږ یی، په دې هیله چې یو خوشاله ورځ مو پیل کړی وي. راځو د خبرونې د سر موضوع ته. له افغانستان سره د نړیوالو په سلګونو میلیونه ډالر مرستې چې ټاکل شوې وه دا اونۍ کابل ته وسپارل شي وځنډېدې. وروسته تر دې چې د اګست په 15 طالبان کابل ته داخل شول، یو شمېر نړیوالې موسسې اندېښمنې شوې چې دا ډله به بشري حقونه تر پښو لاندې کړي او اقتصادي چارې به داسې مخته یو نسي چې وده یې تر یو بریده د ډاډ وړ وي. دا چې نړیوال بانک او نورو نړیوالو ادارو ولې خپلې مرستې بندې کړي، تفصیل یې په دې راپور کې اورو.
نړیوال بانک هم له هغو سره یو ځای شو چې د طالبانو له لوري د کابل تر نیولو وروسته له افغانستان سره خپلې مرستې درولې دي. نړیوال بانک له 2002 کال را په دې خوا افغانستان ته تر 5.3 میلیارده ډیر ډالر چمتو کړي دي. د بانک سی این پی سی تلویزیون ته په ایمیل خبر ورکړی دی چې د افغانستان وضعیت ته ژور اندېښنه لري، په ځانګړي ډول د ښځو وضعیت ته. نو دغه هیواد ته مو د پیسو پور ورکړه لاس نیولی. نړیوال بانک دا هم ویلی دی چې د افغانستان وضعیت دقیق څاري او له نړیوالې ټولنې او خپلو شریکانو سره په دوامدار ډول په مشورو دی. نړیوال بانک تېره اونۍ اقتصادي سرچینو ته د طالبانو د لاسرسي مخه هم ډپ کړه. په واشنگتن کې میشته دغه مؤسسه غواړي چې له افغانستان سره د خپلو مرستو تر پیل مخکې په کابل کې د واکمن حکومت په اړه وضاحت ترلاسه کړي چې نړیوالو منل شویو بشري حقونو ته دا حکومت څومره درناوی کوي. دا مؤسسه همدارس دې ته ګوري چې د افغانستان نوی حکومت تر یوه بریده د اقتصادي رشد د ساتلو توان لري که نه. طالبانو دغه ښار 11 ورځې مخکې ونیو او تر اوسه په پلازمینه کې اداري کارونه درېدلي دي، حتی بانکونه بند دي. د طالبانو بیان د سه شنبې په ورځ ژمنه وکړه چې له 4 شنبې به ټول بانکونه پرانستل شي او راکړه ورکړه به پیل شي، خو دا ژمنه تر اوسه نه ده عملي شوې. په بهرنیو هیوادو کې ګڼو افغانانو د افغانستان دننه خپلو خپلوانو او دوستانو ته د ویسټرن یونین بانک له لارې پیسې استولې. دې بانک هم له افغانستان سره بانکي راکړه ورکړه ځنډولې ده. ټاکل شوې وه چې روانه اونۍ د پیسو نړیوال صندوق د افغانستان حکومت ته 450 میلیونه ډالر وسپاري، خو دې نړیوالې مؤسسې په کابل کې د طالبانو د واکمنېدو له امله دا مرسته وځنډوله. اروپایي ټولنې هم په افغانستان کې خپل پرمختیایي کارونه درولې دي. د اروپای کمیسیون مشر اورزلاو بن ډیرلین د سیشن بی پروسو ویل پر راتلونکي کې له افغانستان سره په پرمختیايي چارو کې زموږ مرستې له شرایطو سره تړلې دي، له بنسټیزو ارزښتونو سره دا مرستې غوټه شوې دي، لکه بشري حقونه، په ځانګړي ډول د ښځو حقونه. ټاکل شوې وه چې اروپایي ټولنه د راتلونکو اوو کلونو په مخه له افغانستان سره 1.2 میلیارد ډالر مرستې وکړي. طالبانو ژمنه کړې ده چې بشري حقونه به د ښځو د حقونو په ګډون د اسلامي شریعت له اصولو سره سم ورکوي، خو د اروپایي ټولنې مشر وایي تر هغو له افغانستان سره مرستې نه کوو چې نوي حکومت عملي ګامونه نه وي اخیستي. بل لور ته اروپایي ټولنې روانه ونه اعلان وکړ چې له افغانستان سره خپلې بشري مرستې سږ کال له 50 میلیونه یورو 200 میلیونه یورو ته زیاتوي. اروپایي ټولنه غواړي چې په دې پیسو د افغانستان دننه او د افغانستان په ګاونډیو هیوادو کې اړمنو افغانانو سره مرستې وکړي. په ورته وخت کې په بشري برخه کې د خوړو نړیوال پروګرام پر روان ژمي کې افغانانو ته ژوره اندېښنه څرګنده کړې ده او له نړیوالو یې د لږ تر لږه 200 میلیونه ډالرو مرستو غوښتنه کړې ده چې تر اوسه د دې مرستو ژمنې نه دي شوې.
د احمد شیبر په راپور کې مو واورېدل چې له افغانستان سره د نړیوالو 300 میلیونه ډالر مرستې ځنډېدلې دي. د مرستو د ځنډ دا راپورونه داسې مهال خپریږي چې افغانستان کې د طالبانو له ولکې ټینګولو وروسته د واک سیاسي تشه رامنځته شوې. دا چې دا مرستې بیرته دوام پیدا کولی شي او کنه، او طالبانو ته څه کول پکار دي چې دا مرستې راجذب کړي، د همدې موضوع د تحلیل لپاره همدا شیبه له واشنگټنه د چارو کتونکي ډاکټر وایس ورداک سټوډیو ته وصل دی. ورداک صاحب، ستړي مشه، ستاسو د شپه په خیر وي. اوریدونکو ته دا وایي چې د دغو مرستو بندېدا په څه معنا ده، او دا فشارونه به طالبانو ته چې لای هم نوی حکومت نه دی جوړ کړی په څه معنا کېدلی شي؟
مننه لودین صاحب، زه هم په خپل وار تاسې ته او د تاسې اوریدونکو ته سلامونه وایم. خو تاسو وګوره چې طالبان تقریبا د یو سابقه دغه لري چې حقوقي بشر تر پښو لاندې کړی دي. د خپل حاکمیت په دوران کې د ښځو حقوقي په خاصه توګه تر پښو لاندې کړی، او بیا په وسله واله توګه دغه د حکومت پرځولی دی، او خپل نظامي مبارزې ته دوام ورکړی تقریبا دغه 40 کاله. نو اوس نړیواله ټولنه دې ته منتظره ده. طالبان خو که څه هم تر اوسه پورې هم په بیان کې او هم په عمل کې دغه ښکار کړی ده چې دوی د یو نوي افغانستان او د یو نوي نړۍ سره په حساب جوګه شوی دي، او یو څه بدلون یې موندلی. لیکن نړیواله ټولنه منتظره ده چې د عمل په ډګر کې دوی ثابته کړي چې دوی به د ښځو حقوق، بشر حقوق، او یو ټول شموله حکومت رامنځته کول، او یو مسلکي اداره رامنځته کول چې وشي کولای دغه نړیوال اقتصاد په تخنیکی او مسلکي توګه مخې ته بوزي، په شفافه توګه مخې ته بوزي. نو دغه مسایلو ته نړیواله ټولنه منتظره ده.
یو ډول د نړیوالو په دریځ کې هم مثلا توپیرونه دي. اروپایي ټولنې او جرمني یو طرف ته افغانستان سره نوې بشري مرستې اعلان کړې، که څه هم هغه هم مشروطه وي. بل ورته د امریکا ولسمشر وایي او چارواکي وایي چې دوی له طالبانو سره ډیپلوماتیک تماس لري. د امریکا سناتوران تللي وو کابل ته، تازه همدا پرونه و هغه بل ورځ، او دلته نړیوال بانک مرستې ځنډوي. فکر نه کوي د دوی نړیوالو په دریځ کې هم تفاوتونه موجود دي؟
د نړیوالو په دریځ کې تفاوتونه به شک ظاهرا موجود دي، لیکن په لویه کې بدوی د امریکای او خارجه پالیسی ته ګوري او بیا به عمل کوي. په لویه کې که موږ او تاسو وګورو، طالبان تر و ډیره حد پورې مشروعیت تیار حاصل کرده د امریکای نه. ترامپ د ملا برادر سره خبری کړی دی مستقیما، او امریکای تقریبا دغه ټول اروپایی اتحادیه او د امریکا متحده ایالاتو د طالبانو سره په خبرو بوختو دغه 2 کاله اتا زیاتر، او دغه خپله تقریبا په لویه کې طالبان تیار یو مشروعیت لري د یو شین چراغ لري. او بل اخته که وګورو نړیواله ټولنه او امریکا هم طالبانو ته او یا یو باثبات افغانستان ته اړتیا لري که چیرته افغانستان منزوی کی دلته هم امنیتی او هم اقتصادی مشکلات نه یوازې افغانستان ته بلکه منطقه ته او نړیته راجی کی.
بله ورداک سپتو سوای چې امریکا شین سراغ ورکړی دی د بایدن خبری کانفرنس هم چې کله طالبان کابل ته نه وتل ک سړی وګوري هغلته هم د طالبانو په ګټه خبری وکړي او ویل چې ولسمشر اشرف غنی سوله نه غوښته او جنگ هم ونه ګټه. دا معنی چې د بایدن خبرې هم د طالبانو په ګټه وي. په یو ډول سره طالبانو ته څه کول پکار دي چې د نړیوالو زړونه وساتي؟ په لنډ مهال کې دوی څه وکړي چې دغه ځنډیدلې مرستې بیرته افغانستان ته راماتې کړي؟
طالبان هم په یو ډېر مشکل موقف کې واقع دي. تاسو وګورئ د افغانستان د مرکزی بانک دغه ټوله سرمایه چې څه باندې $9.5 میلیارد ده دغه کنګل شوی ده. مانا ده چې د افغانستان حکومت یا د طالبان و اداره به ونشي کولی چې شخصي بانکونو ته پیسې ورکړي او که شخصي بانکونه خلاص شي خلک به خپل ډالر را وباسي. همدغسې که سرای شاهزاده خلاص شي د دوی به اسعار دی کومک کوي او دغه خلک په اسایوی باندې چې امریکې و اروپا و نور ملکونو ته وځي د هر یو د ځان څخه اقل په اوسنیو قوانینو کې $10,000 هر کورنۍ وباسي. دغه خپل ټول اقتصادي مشکلات دي. او بل نو 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 طالبان هم په ډېر او فشار په دوی باندې داده چې یو ټول شموله حکومت دلته مطرح کړي.
نو هم دې فشارونو ته به دوی ته وکولی شي د حل لاره پیدا کړي لنډ مهال کې؟
نو فکر کوم فعلا خبر روانی دی. فعلا شرایط دست دیر واضح شرایط هم ندی او دیر اصان شرایط هم ندی که هر تقریبا دقیقه پخوانی پیساب پی اقتصادی فساد و اداری فساد که کل دغه رهبران غواړي چې فیصدی واخلي په حکومت کې او طالبان نه غواړي چې قدرت د دوی سره شریک کی. دوی غواړي چې اقتدار او یا هغه واک منحصر کی په ځان باندې. لیکن طالبانو ته پکار دي چې د ټولو قومونو نه او د ټولو ولایاتو نه د سیوا قوي او مسلکی او مردم شموله اداره کړي.
ډېر مننه له واشنگټن را سره د سیاسي او امنیتي چارو کارپو او اقتصادي چارو کارپو ډاکټر احمد وایس ورداګ ملګری وو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
وسم راځو دې ته چې نړیوالو ورځپانو د افغانستان په اړه تازه تبصرې او مقالې خپرې کړې دي. اسمت سروان ته به غوږ شو چې د ځینو ورځپانو پاڼې اړولې دي.
وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې د اگست 1 نیټې ته چې د امریکا ولسمشر له افغانستانه د ځواکونو د ایستلو وروستۍ نیټه ټاکلې په اشاره لیکلي چې د دې نیټې له رارسېدو سره هغه خلک نهیلي کېږي چې لا هم نه دي ژغورل شوي او په افغانستان کې پاتې دي. ورځپاڼې په عین حال کې د هغو پخوانیو پوځیانو پوځي قراردادیانو او مرستندویانو یادونه کړې چې له افغانستانه د خلکو د ایستلو چارې پر مخ بیایي. وال سټریټ ژورنال د امریکا د دفاعي قراردادي ایریک پرنس په اړه لیکلي چې له کابل په چارټر الوتکو کې د هر سړي پر سر $6,500 اخلي. ورځپاڼه زیاتوي د امریکا او ناټو ځواکونه په کابل کې د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو ته ځانګړي ژغورونکي ډلې استوي چې خپل کسان او همداراز هغه افغانان هوایي ډګر ته ولېږدوي چې په تیرو 2 لسیزو کې له دوی سره کار کړی دی. ورځپاڼې د هغو خنډونو یادونه هم کړې چې په وروستیو ورځو کې طالبانو د هوایي ډګر په لاره کې پیش کړي دي او له کابل یې ګڼې چارټر الوتکې تقریبا تشې ستنې شي. یو ایس ټوډی ورځپاڼې هم له افغانستان د امریکایي ائتلافي ځواکونو او افغانانو د ایستلو پر عملیاتو لیکنه خپره کړې ده. ورځپاڼې د سپینې ماڼۍ پر اساس لیکلي چې د سه شنبې په ورځ امریکایي او ائتلافي ځواکونو له افغانستانه نږدې 19,000 تنه وایستل. د سه شنبې په ورځ د امریکا 240 پوځي الوتکو له کابل څخه 12,200 تنه او د نورو هیوادونو الوتکو 1,800 تنه وایستل. له افغانستانه په الوتکو کې د خلکو د ایستلو روان عملیات په تاریخ کې د هوا له لارې تر ټولو ستر بلل شوي دي. په همدې ورځ ولسمشر بایدن وویل چې د امریکایانو، د امریکا د متحدانو او همداراز د هغو افغانانو چې د مهاجرت ویزې ورکړی شوي یا د طالبانو له لورې له خطر سره مخامخ دي، د ایستلو چارې سمې پر مخ درومي. ولسمشر بایدن ویلي شده چې ژر دا عملیات بشپړ شي. ښاغلی بایدن د دې پلوی دی چې د اګست تر پایه د ایستلو عملیات بشپړ شي، خو د په عین حال کې ویلي چې دا د طالبانو له همکاري سره تړاو لري. که طالبان همکاري وکړي، دوی به له افغانستانه د ایستلو عملیات تر ټاکلې نیټې بشپړ کړي. ګارډین ورځپاڼې بیا د طالبانو لاسته د سلو هیلیکوپټرو د لویدو په اړه لیکنه خپره کړې ده. ورځپاڼې د روسیې د وسلو د صادراتو د دولتي ادارې د رئیس په قول لیکلي، طالبانو تر سلو ډېرې روسي هیلیکوپټرونه نیولي، خو طالبان له دغو هیلیکوپټرو څخه تر ډېره کار نشي اخیستلی ځکه چې د هغو د ساتنې عمله نه لري او پرزې نشي ترلاسه کولی.
تاسو ازادي رادیو ته غوږی. د امریکا د بهرنی چارو وزیر وای چې لا هم یو نیم زر امریکایان په افغانستان کې شته او موافقه شوې ده چې امریکایان او هغه افغانان چې له امریکایانو سره همکاري کړې ده له افغانستانه وباسي. دا په داسې حال کې ده چې د دغو افغانانو ایستلو ته شاوخوا 6,000 امریکایي ځواکونه افغانستان ته تازه استول شوي وو چې له دې ډلې 4,500 په تیرو څو ورځو کې له افغانستانه بیرته وتلي دي. تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
د امریکا متحده ایالاتونو غوړي چې افغانستان د امریکایي اتباعو او یو شمېر افغانانو د ایستلو بهیر ته د اګست تر 1 ورهاخوا هم ادامه ورکړي. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن پرون په واشنگتن کې خبري غونډې ته وویل، زموږ د کار لپاره ضرب الاجل نشته چې کوم امریکایي غواړي چې له افغانستانه یې وباسو له ډېرو نورو افغانانو سره چې د کلونو کلونو په مخې له موږ سره کار کړی دی او غواړي چې ووزي او نشي کولی. دا هسې به هره ورځ د اګست له 1 وروسته هم ادامه پیدا کړي. بلینکن زیاته کړه چې په دې برخه کې د طالبانو موافقه هم ترلاسه کړې ده چې امریکایان او هغه افغانان چې ژوند یې په خطر کې دی د اګست تر 1 وروسته له افغانستانه وباسي. د ښاغلي بلینکن په باور لا هم نږدې 1,500 امریکایان په افغانستان کې شته او په تیرو 12 ورځو کې 4,500 امریکایي اتباع له افغانستانه ایستل شوي دي. د دې جګپورې امریکایي ډیپلومات په وینا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د ټلیفون، ایمیل، ایس ایم ایس او له نورو لارو له 500 امریکایانو سره اړیکې ټینګ کړي دي او هڅې روانې دي که چیرته دا نور زر تن هم غواړي چې له افغانستانه ووزي چې دوی غم وخوري. په افغانستان کې یو شمېر هغه امریکایان هم شته چې اصلا افغانان دي او د امریکا تابعیت لري. بل لور ته ښاغلي بلینکن په خبري غونډه کې هیله ښکاره کړه چې په کابل کې به د سولې رواني خبري نتیجه ورکړي. موږ له طالبانو سره له یوې مودې راهیسې ډیپلوماتیک تماس لرو چې کالي کیشي څو د سولې په ټپه ولاړې خبرې مخته لاړې شي. لا هم هلته د سولې خبرې او بحثونه د طالبانو او د افغانستان د پخواني حکومت د اساسو ترمنځ روان دي چې واک انتقال کړي او په راتلونکي حکومت کې همه شمولیت ته پام وشي. موږ د دې هڅو ملاتړ کوو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په ورته وخت کې طالبانو ته خبرداری ورکړ که یې چیرته کړې ژمنې پر ځای نه کړي، واشنګټن به له خپلو متحدانو سره په ګډه داسې فشارونه پرې راولي چې دوی منزوي شي. واشنگتن له طالبانو غواړي چې په خپل حکومت کې بشري حقونه په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو حقونه مراعات کړي او پرې نشته چې ترهګر په افغانستان کې پناه ځای پیدا کړي. طالبانو په دې برخو کې امریکایانو ته ډاډ ورکړی دی. خو د چهارشنبې په ورځ د نړۍ د وسترو صنعتي هیوادو د غونډې په ترڅ کې برخوالو پر طالبانو شخ وکړ چې خپلې ژمنې په عمل کې ثابتې کړي.
موخ په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د بانکونو تړل کېدو او په مخابراتي شبکو کې ستونزو او د غرض د صرافیو بندېدو د کابل ښاریان او د غرض د افغانستان د نورو سیمو اوسیدونکي دا مهال له سخت ستونزو سره مخامخ کړي. دوی شکایت کوي چې له ژمنو سره سره تر اوسه هم بانکونه او صرافۍ په اکثرو سیمو کې نه دي پرانستل شوي.
سره له دې چې طالبانو د سه‌شنبې په ورځ اعلان وکړ چې سره له چهارشنبې ورځې به ټول بانکونه پرانیستل شي، خو خصوصي بانکونه لا هم تړلي دي. د بانکونو د اسعارو د لوی مارکیټ شهزاده سره یې تړل کېدو ګڼې اندېښنې رامنځته کړې دي. د کابل اوسیدونکو ویلي د بانکونو تړل کېدو د خلکو عادي کار او ژوند ګډوډ کړی او ټینګار کوي چې د بانکونو د بیرته خلاصېدو لپاره باید په بیړه اقدام وشي. د کابل یو اوسیدونکي لال آغا روحاني ازادي راډیو ته وویل حتی د خپلې کورنۍ د سنیو چارو لپاره هم پیسې نه لري.
زموږ سره پیسې وو په بانک کې دا او سه په صرافي صرافي هم خو باندې مشکلاتونه پدې چې آتا د خرج پیسې نه لرو زموږ نه مسې دي سره پیسې وختي.
په ورته مهال په شهزاده سرای کې یو صراف زلمی عثماني ازادي راډیو ته وویل دغه سرای اوس مهال تړل ده او د ټولنې د غړیو ترمنځ خبرې روانې دي. خغلی عثماني زیاته کړه چې د شهزاده سرای پرانیستل په مستقیم ډول د مرکزی بانک او خصوصي بانکونو له فعالیتونو سره تړاو لري. هڅه مو وکړه سو د خصوصي بانکونو او مرکزی بانک نظر هم ولرو خو بریالي نه شو. بل خو د چهارشنبه په ورځ داسې رپورټونه خپاره شوي چې مرکزی بانک پرانیستل شوی او د خصوصي بانکونو د بیرته فعالیدو لپاره هم هڅې روانې دي. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد د سه‌شنبه په ورځ ناوخته په یو خبري کانفرنس کې ویل چې نن او سبا به ټول بانکونه پرانیستل شي.
لانه نو سبا څخه بتول بانکونه خلاص وي او د پیسو دراکړې ورکړې په سبا په نورمال ډول وشي. په دې ډول پروسه کې به بانکونو ته د پیسو اخیستل او اضافه کول شامل وي.
نوموړي بیا د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې بانکونه به ډېر ژر پرانیستل شي خو دقیق نیټه یې ونه ښوده. په ورته مهال اقتصادي کارپوه فریدون سمدی وایي چې د بانکونو او شهزاده سرای تړل کېدل به په سوداګریزو راکړو ورکړو اقتصاد او د خلکو په ورځنیو چارو منفي اغیزې وکړي.
د جرمنی صدر اعظم له طالبانو سره پر خبرو ټینګار وکړ. اغلی مرکل زیاته کړه چې له افغانستان د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته دا ویرشته چې دا هیواد یو ځل بیا د نړیوال تروریزم په پناه ځای بدل نشي. بلغاریا ژمنه وکړه چې په لسګونو افغانانو ته به پناه ورکړي. بلغاریا له هغو اروپایي هیوادونو څخه دی چې ډیر لږ کډوال پکې دي.